در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان تخنیکی چارې مختوړي د سلامونه هم ومني. په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام اوري، خو په لنډه خبري برخه کې به دا اوري چې د بشري حقوقو د څار او د غراز د مدني ټولنو د بشري حقوقو د ملاتړو څبان دي سلو ډلو د امریکا غوښتي چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ کسان ژر تر ژره له دې هیواد راوباسي. دا وروسته راځي خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. ټاکل شوی نن د سپین بولدک لارې له اوږده ځنډ وروسته بیرته پرانستل شي. نیوزیلند د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازي وټاکه او د کرکټ ملي لوبډله هند سره د سیالۍ لپاره په تمرینونو بوخته ده. بشپړ خبرونه. د سپین بولدک چمن دروازه نن سه شنبه د ترانزیت او د مسافرو د تګ راتک پر مخ پرانستل کیږي. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوی همایون همت تیر شپه ناوخته ازادي رادیو ته ویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته لنن اتو بجو پرانستل کیږي او هر ورځ به اته ساعته پرانستی وي. د خاغلی همت په وینا تر دې وروسته د سپین بولدک پر لارې سوداګریز موټر او عام خلک په عادي ډول تګ راتګ کولای شي، او هغه مسافر چې د افغانستان پاسپورت او د کندهار تذکره ولري ورته اجازه ورکول کیږي چې پر دې لارې ولاړ شي. اتو بجو
دروازه خلاصيږي، تر اوسه د موټر په ټولنې کې یاد اوسمه باندې کنده تذکره مې نه او د ټول افغانستان پاسپورت مې زمینی او د ټول پاکستان څخه کارت مې.
د طالبانو حکومت شاوخوا یو میاشت مخکې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله د سپین بولدک دروازه وتړله چې له امله یې سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. دا دروازه په دې وروستیو کې د یوې ورځې لپاره پرانستل شوه، خو وروسته د نامعلومو دلایلو له مخې بیرته بنده شوه. د نیوزیلند حکومت خپل یو ډیپلومات د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وګماره. د نیوزیلند بهرنی چارو وزیر ویان دی نانایا ماهوتا پرون وویل چې په متحده عربی اماراتو کې د نیوزیلند سفیر ماتیو هاوکنز د افغانستان لپاره د نیوزیلند ځانګړی استازی ګمارل شوی، او دا دنده د دې لپاره ورسپاري چې له افغانستانه د نیوزیلند او د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې د نیوزیلند ویزې لري. د نیوزیلند حکومت تر دې دمه 1200 افغانانو ته چې په افغانستان کې د نیوزیلندیز واکونو ملاتړ کړی او همدارس د هغوی د کورنۍ غړو ته ویزې صادرې کړې دي. نیوزیلند په بامیانو کې د ولایتي بیا رغونې نسبتا کوچنی ټیم درلود. د افغانستان لپاره د نیوزیلند ټاکل شوی استازی هاوکن ستیره اونۍ په دوحا کې و چې له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال شلوره جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره پرون تمرینونه وکړل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهار شنبه له هند سره په ابوظبي کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي تر دې دمه پریکړه نه ده شوې چې د پخواني کپټان او تکړه لوبغاړي اصغر افغان په ځای به څوک په لوبډله کې شامل کړی شي. اصغر افغان د یک شنبه په ورځ له نامیبیا سره له سیالۍ وروسته له ملي لوبډلې سره مخه وکړه. افغانستان تر اوسه پورې په تیرو دریو مسابقو کې دوه ګټلې یو یوای په لږ توپیر بایللې ده، خو د هند لوبډلې دوه سیالۍ کړي او دواړه یې په ډیر توپیر بایللې دي. ټاکل شوی ده چې افغانستان پر هند سربیره له نیوزیلند سره هم مخامخ شي. که افغان لوبډله له دې دواړو لوب سیالیو یوه هم وګټي، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د تیلو شرکت په دریو میاشتو کې 1.5 سلنه ګټه کړې ده. د سعودي ارامکو شرکت وایي د سږ کال د دریم فصل په دریو میاشتو کې ناخالص عاید 1.5 میلیارد او 400 میلیون ډالر وو، حال دا چې د تیر کال په ورته موده کې 1.8 میلیارد ډالر وو. د دې راپور له خپرېدو سره هممهاله د ارامکو د ونډو ارزښت کابو 1% لوړ شو او د دې کمپنۍ ارزښت تر 2 تریلیون ډالر واوښت. د سعودي عربستان دغه ستر شرکت د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په تیرو 2 کلونو کې ډیر تاوان کړی وو. او په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته په څه کم 2 کلونو کې د دغه ویروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر تر 5 میلیونو واوښت. کووید 19 په دې موده کې نه یوازې بې وزله هیوادونو ته سخت گزارونه ورکړل، بلکې پښتمنو هیوادو کې هم چې ښه روغتیایي سیستمونه لري ډیر کسان مړه کړي دي. د کورونا له کبله د مړینو نیمایي راپورونه امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا او برازیل ورکړي چې خلک یې شتمن یا د متوسط عاید خاوندان دي. یوازې په متحدو ایالاتونو کې څه باندې 1,45,000 تنه په کورونا مړه شوي چې تر بل هر هیواد زیات دي. ورپسې هند، برازیل او روسیې تر ټولو ډېرې مړینې ثبت کړې دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ په پانه کې موندلې شي. آدرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام پر وی پانه سربېره زموږ په فیسبوک پانه کې هم خبرونه او راپورونه موندلې شي، او دغه راز موږ پر ټویټر هم د ورځې خبرونه شته. د څه باندې سلو غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په لسګونو زره افغانانو د چټک لیک ډول غوښتنه کړې چې ځانمنیدونکي بلل شوې دي. دغه سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په یو لیک کې لیکلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره مخکې دی چې ناوخته شي باید د هغو افغانانو لیک ډول ته لومړیتوب ورکړي چې ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. په دغه لیک کې پر امریکا د غراز انتقاد شوی چې په کارونو کې له افغانستانه ایستل کېدونکو کسانو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. دا چې جزئیات څه دي له نوریاس نوري نه اورو.
یو سلو درې غیر دولتي ادارو او سازمانونو د هغو په لسګونو زره افغانانو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او خبرداری ورکړی چې ویل کېږي ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغه سازمانونو او ادارو چې په پراختیايي بشري سولې د پناهندګۍ کډوالۍ او میشتېدو په چارو کې کار کوي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په استولې لیک ویلي چې ډېر دغه افغانان چې د پخواني حکومت په مختلفو قضا، مدني ټولنې، رسنیو او د بشري حقوقو په برخو کې کار کاوه اوس ګواښل کېږي. په هغه غد لیک چې د سازمانونو استولې او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل خبر کړی، د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د ځانمنیدونکو افغانانو لیک ته لومړیتوب ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې دوی په خوندي ډول لیک ډول کیږي. د سازمانونو د بایدن پر ادارې انتقاد هم کړی چې د افغانانو د لیک ډول پروسه په جدیت مخته نه دی ویلې او هغه ته لومړیتوب نه دی ورکړی. په دوام کې د غرض ویل شوی چې مخکې له دې چې نو وخت شي باید د لیک پروسه چټک شي. د نړیوال پراختیا مؤسسو، بشرپالو ادارو او د کډوالو سازمانونو مشرانو د غرض ویل چې که سپین ماڼۍ دغه پروسه چټک نه کړي نو هغه باید د بهرنۍ پالیسۍ او د بشري حقوقو د ژمنې په برخه کې د بایدن پر ادارې تور داغوي. دغه ادارو په استولې لیک د شپږو مهمو ټکو یادونه کړې. د بیلګې په توګه له متحدو ایالاتونو غوښتل شوی چې د افغانانو لپاره د اسانتیا برابرولو لپاره یو همغږي کوونکې ډله جوړه کړي. د هغو افغانانو لیک ډول ته زمینه برابر کړي چې له امریکا سره ارتباط لري یا خپل نږدې خپلوان په دې هیواد کې اوسي. د سفر سندونه، ډیپلوماتیک یاداشتونه او ملاتړ لیکونه د له خطر سره مخامخ افغانانو سره شریک کړي. له امریکا د غرض غوښتل شوی چې په مختلفو هیوادونو کې په خپل پوځي اډو کې د امکانات او پرسونل زیات کړي ترڅو د اسنادو څېړنه په کم وخت کې ترسره شي. د یو سلو درې ادارو او سازمانونو مشران د بایدن له ادارې دا غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکایي جکپورو چارواکو تل پر دې خبرې تاکید کړی چې له خطر سره هیڅ یو افغان به په افغانستان کې پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلنکن دا ډول ژمنه د اګست په 10 کړې وه او ویلي وو چې د افغانانو د ایستلو بهیر ته به دوام ورکړي.
We worked intensely to evacuate and relocate.
موږ سخت کار کوو چې د هغو افغانانو د لیشت او ځای پر ځای کولو لپاره زمينه برابر کړو چې له موږ سره کار کړي او له خطر سره مخامخ دي. ډیر مو استلی خو یو شمیر نور تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. موږ له هغو سره د مرستې لپاره کار ته دوام ورکوو. زموږ منه هیڅ ضرب العجل نه لري.
امریکا او متحدانو د اګوست د میاشتې له 15 چې طالبانو کابل ونیو تر 10 پورې له 140,000 زیات امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او له خطر سره مخامخ افغانان د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي الوتنو کې ویستل. خو ویل کېږي چې په لسګونو زره نور افغانان چې وایي ژوند له خطر سره مخامخ دی تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. دغه ادارو او سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته په استولې لیک د غراز غوښتنه کړې چې د غیر دولتي ادارو او سازمانونو د جګپوړو مشرانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د یو ګډه غونډه جوړه کړې چې په نتیجه کې د هغو افغانانو وضعیت سمدستي رسیدګي وشي چې ژوند په خطر کې دی.
و موریدل چې د سباندې سلو غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په لزګونو زرو افغانانو د رایستو غوښتنه کړې چې د دوی په ټکو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. دوی پر امریکا هم انتقاد کړی چې خپل چارې سمې نه دي تر سره کړې او د دې افغانانو د رایستلو چارو ته یې لومړیتوب نه دی ورکړی. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات مې په تیر خبرونه کې وپوښتې چې آیا رښتیا هم امریکا په دې برخه کې خپل مسولیت نه دی ادا کړی؟ هغه وایي
لومړی خدا چې دغه مسولیت کاده شوی دی په بشپړ ډول نه دی، او دویمه دا چې ډېر په لسګونو زره نه بلکې له دې ډېر داسې کسان شته چې هغه نه یوازې امریکې ته بلکې نورو هیوادونو ته د تګ حق لري، لیکن داسې اړوند هیوادونو ونه کړل. هغه کم شمیر کسان چې هغوی په یوه طریقه رسیدګي وکړای شوه هغوی له هیواده ووتل، لیکن ډېر داسې کسان شته چې هغوی له مکمل اسنادو سره هغوی لسو کلو نه زیات یا په دشل کاله دوی کار کړی دی، خو د چټکې پروسې دوی له دغې پروسې نه محروم کړه. دویمه خبره دا چې تقریبا په اونۍ کې په سلګونو کسان ما سره اړیکې نیسي، تماس نیسي، څوک مدني فعالان دي یا ځوان سیاست مداران دي یا هم دې اتو څلوېښتو نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی، هغې د دغې پروسې نه شکایت کوي او د دوی ژوند رښتیا هم چې په خطر کې دی.
وایي سادات صاحب دغه ځوانان چې په افغانستان کې باندې او غواړي چې لویدیځو هیوادونو ته یا هم نورو هیوادونو ته ولاړ شي، د دوی ستونزې څه دي؟ تاسو سره څه ډول مشکلات دوی شریکوي؟
لومړی خدا چې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی او دوی ویر لري او خوندي نه دي. دویم دا چې د دوی هغه فعالیتونه چې د دوی په سوشل میډیا کې، په مدني، په اجتماعي رسنیو کې یا په مخامخ غونډو کې یا په اخبارونو، مجلو، په تلویزیونو کې راغلي دي، د خپل ټول هغه څه دي چې د دوی په هغه فعالیتونو باندې ګواهي ورکوي. د دې تر څنګ که دغه ځوانان لودین صاحب نورو هیوادونو ته، نه یوازې امریکا ته، نورو هیوادونو ته بیول کیږي، همدا اوس باید د دوی مشکلاتو ته چې دیننه په افغانستان کې دی هغې ته رسیدګي وشي. دا ځوانان پیسې نه لري، دا ځوانان د پاسپورټ یا د نورو اسنادو جوړولو دپاره امکانات نه لري، د هغوی غربت دی، په کور کې د خوراک څښاک څه نه لري. زموږ غوښتنه یوازې دا نه دی چې دوی دې له افغانستان نه وویستل شي، بلکې په افغانستان کې دننه اوس چې کوم له مشکلاتو سره مخامخ دي هغوی ته د رسیدګي وشي. ښاغلی لودین اجازه راکړئ چې دا خط یوازې جو بایدن ته هغوی ته نه، بلکې هغه تو څلوېښتو هیوادونو تر څنګ دی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته هم ولېږل شي چې هغوی په افغانستان کې مستقیما حضور درلودي.
سادات صاحب، تر ډېره دغه غیر دولتي ارګانونه چې دي انتقاد کوي پر چارواکو باندې، خصوصا پر امریکا باندې، دغه راز بریتانیا باندې، اما چارواکي په ظاهر ځان سپین بولي. دوی وایي چې دوی خپل مسولیت ادا کړ، یو لک او څلور زر افغانان راوویستل او نور هم چې دوی مستحق ګڼي له افغانستان راباسي.
اصلا کې هر کله کو چې هغه کسان چې دوی له افغانستان راوبسل یو ښه اقدام، لیکن بشپړ نه دی او په دې کې نیمګړتیاوې کوي، مکمل شوی نه دی. مونږ بشپړول مکمل غواړو او هغه نیمګړتیاوې چې اوس مستحق کسان دی په یغې نه دی اړوند هیوادونو ته ایستل شوي، هغه کسانو ته د رسیدګي وشي. دویمه خبره دا چې ځینې داسې کسان دي چې هغوی لیویر یا لیډار له چا سره تماس هم نشي نیولی، نو که په دې پروسه کې لا په افغانستان کې له واکمنو کسانو سره، دلته د کوم متحدین، نړیوال متحدین چې وو، هغوی لکه څنګه چې افغانستان ته راغلل، په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي، داسې دی اوس هم همدغه نټو اصاف سره کینی ودی وای چې دوی ملګری دوستان یا چې دوی سره کار کړی دی په یغې دي سلام مشورې سره وکي، لیکن تاسو چې باید وشي هغه څه نه دي شوی.
د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ 1290 صفو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ایم په 3.15 صفو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې درته ویل، په دې ساعت کې